کم په وتړي چې سلګونه کسان پکې پراته دي. په دې کم کې هغه کسان چول کیږي چې غواړي استرالیا ته د بوله لارې لاشي، خو کشته یې د پولیسو لخوا نیول کیږي او بیا همدې کم ته لیږل کیږي. دا پاپ نیو ګینی سترې محکمې ویلي دي چې دا کم د اساسي قانون خلاف دی، خو اوس پوښتنه دا ده چې د دغو مهاجرو سرنوشت به څنګه کیږي. د راپور تفصیل د خبریال فیل مرسر په راپور کې واوري. فیل مرسر د سیدنی نه دغه راپور را لېږلی دی.
د پاپو نیګینی صدر اعظم پیټر اونیل د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړله او د مانوس په ټاپو کې د مهاجرینو د کم د بندیدو اعلان وکړ. اونیل وایي چې د دې کم د بندولو پر سر د استرالیا د مهاجرینو د چارو د وزیر پیټر ډاټن سره هم موافقه کړې ده. د خیریه موسسو او حکومتي چارواکو سره اوس پښتنه د هغو 850 کسانو د سرنوخت په حق لده چې په دې کم کې اچول شوي دي. اکثر دا کسان د افغانستان، ایران، عراق او سوریه ته پادي. د استرالیا حکومتي چارواکو وایي دا کم به سم دستیونه ترل شي او په کم کې پراته کسان به هم استرالیا ته انتقال نشي. د بشري حقوقو موسسه بیا وایي چې مهاجر به هیڅ کله هم په خپل خواخه بیرته خپل هوادونو ته ستانه نشي. یو احتمال دا ده چې خای دا کسان به د نارو کم ته ولګدول شي چې هغه هم د استرالیا د حکومت لخوا چلول کیږي. ولکې چې په دې کم کې د ماشومان په شمول د مهاجرینو سره ډیره ناوړه رویه کیږي. استرالیا یو ځل د کمبودیا او مالیزیا نه هم غوښتي و چې دغو کسانو ته د خپل خاورې کې ځای ورکړي، خو نتیجه یې ور نه کړه. نیوزیلند هم یو ځل دې ته زړه کړی و چې دغه پناه غوښتونکي به ومني. د استرالیا د مهاجرینو د چارو وزیر پیټر ډاټن وایي هله لري چې د پخوا په شان به اکثر پناه غوښتونکي او مهاجر په خپل خوخه بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي.
We provide thousands of dollars of taxpayers assistance to provide packages of support to help those people.
موږ د هغو کسانو لپاره چې بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي په زرګونه ډالر د مرستو پروګرامونه ورته لرو. سلګونه کسان د همدغو پروګرامونو پر اساس بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي هم دي. د مثال په ډول د سریلانکا، ویتنام او هند په شان د هیوادونو خلکو ته چې د پناه غوښتونکو په جمله کې ناراضي، موږ داسې ترتیبات لرو چې کچیرته هغوی په خپل خوخه ستانه نشینو په زور استل کیږي. خو د ایرانیانو لپاره بیا موږ دا ډول پروګرام نه لرو. کچیرته هغوی په خپل خوخه ستنیږي، موږ ورته د مرستو پروګرام لرو، خو کچیرته وېستل شي نو مرستې ورسره نه کیږي. خو یو شمیر خلک بیا د نارو او مانوس په کمپونه کې سره لدی چې ته پناه غوښتونکو په جمله کې ناراضي بیا هم هلته پات کیږي. دا کار زموږ لپاره د منلو وړ نه ده. د همدې کال د اپریل په میاشت کې په پاپو نیګینی کې قاضیانو پریکړه وکړه چې د مانوس په ټاپو کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ساتل غیر قانوني دي. سره دې چې د کم تړلو لپاره کمیټه نه ده ټاکل شوې، خو د پاپو نیګینی او استرالیا د جګپوړو وزیرانو په یوې تازه غونډه کې په دې موافقه وشوه چې د پاپو نیګینی د قاضیانو پریکړه نهایی ده او دا کمپ باید وتړل شي. استرالیا په دې کمپونه کې هغه کسان اچوي چې په کښتوی کې دغه هیواد ته د ورتګ کوښښ کوي. هغوی تر هغه وخته په دې کم کې ساتل کیږي تر څو پورې چې د پناه غوښتنې په کاغذونو کار روان وي. د استرالیا حکومت په دې ټینګار کوي چې دغه پالیسي د مهاجرینو او پناه غوښتونکو ژوند ژغوري، خو فعالین او د بشري حقوقو ادارې بیا وایي چې په دې کمپونه کې د خلکو لپاره د ژوند کولو شرایط غیر انساني دي او بل دا چې استرالیا هغه کسان هم په دې کمپونه کې اچوي چې سخت ناچاره دي او د خطر سره مخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واردل چې نن په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې د استقلال ورځ نمانځل شوې ده. په ننګرهار کې هم دغه ورځ په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه. د سیمینه عزیز الله اوبخي غازی رپورټ راکړی دی.
جلال آباد کې د آزادۍ ورځې دستوري لتیر مازیګر به خیتو دی وي. د خار په زنو واټونو کې خلکو لسري ماخامه تړي او ګډاګانې کولې. ګڼو امنیتي سرتیرو په خپلو مخونو د ملي بیرغ نښانونه جوړ کړي وو. ډیرو خلکو په کې خپلې موټرې آن د ملي بیرغ په درې رنگ رنگونو خپلې کړې وې. د خار په زړه کې شیرزي لوبغالي د سندریز ماخام کوربتوب کو. سندرغاړو هم خپل خواري وکړه. کرن خان پکې د تورخم پر کرخه د کاغلو کلو ماتول وختل. له دې ټولو سره سره اورلو به د ډیرو لپاره جالبه وه. یو عجیب پیزای جوړ کړي و چې او دنه کې دی خود سولې پونوم وي زکر ناګانی خورولې د دې سندریز ما خامی یو غډونوال نوین حسن زه
سکل وکن چې ډیر زبردست ډیر خواندور او ډیر پښندار او مراسم باندې دا کلیز المانزو
پکته ډیر جالب
او ماته جالب دا و چې دا زمونږ خلک راټول شول دلته راغلل دا ډیر جالب او بل لټول نه زیات چې زما خوښ شو زمونږ د هوایي قوا او مینا زما ډیر زیات خوښ شو چراغ او زمونږ د پاسه غزمو وکړو مونږ ته مینا راو بخلو
حکومتي چارواکي نن سهار د آزادۍ خستون کې شاه امان الله خان مقبره ته ورغلل او داغه په مزارې د ګلونو ګېړۍ کې خدا ورسته په شیرزي لوبغالي کې د زرګونو کسانو کشتون د آزادۍ ترانه پیل شوې خزي معلولین ځوانان ورزشکاران او نورې طبقې د یو دستور په توګه د دریز مخې ته تیرې دي میشتو اهلي هنود هم خپلې خوښۍ وښودې او د زنده باد افغانستان نارې یې وکړې د هر غډونوال په چیرې د خوخی او مینې نه خلیدل کېده
دلته مو سره غلې د ډیر زیات خوشاله هم د ټول افغانان ټول راځي مشوي دي او ډیر زیات خوخه مجه د غازی امان الله خان خپلواکي تر لاسه کړې ده دا ټول دوستان چې څنګه ډیر زیات خوخه
د مراسمو پر اسمان د افغان پوز چورلکو غزمی کولې واغه پیغامونه راشندل چې لانګریزي خې علاقې د ازادۍ پیغامونه په کې لیکل شوی وو زبیولا غازی آشنا رادیو جلال آباد
دا شاتک د پروګرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی د پنځشنبه شپه ده او دا شاتک په پروګرام کې ز روشان نور ځای سره ما درنو اوریدونکو د نن شپې دا شاتک په پروګرام کې په دې خبره کوو چې ای کامرس څه ته ویل کیږي ای کامرس یا الکترونیکی کامرس یا سوداګری څنګه کار کوي او په افغانستان کې تر کومه اندازې ورنه کار اخیستل کیږي او ورته څه کول پکار دي درنو اوریدونکو د معلوماتي ټکنالوژي د انقلاب په ټول برخو کې بنسټیز تغیرات راولیدي ای کامرس انټرنیټ یا کمپیوټري شبکو لري د وخت او ځای د قید نه بغیر د محصولاتو او خدماتو ارزه کول ته ویل کیږي په خبرونه کې په دې خبر کې و چې په پرمختللو هیوادونو کې د ای کامرس نه شرکتونو کاربارونه څنګه ګټه اخلي او څه شرایط ورته پکار دي د تجارت او مارکیټ په برخه کې څه ډول تغیرات راوسیدي او همدارنګ په دې باندې هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې د کامرس څخه څومره ګټه اخیستل کیږي څومره شرایط ورته آماده دي او څنګه کېدای شي چې داسې پالیسۍ قوانین او شرایط ورته برابر شي چې د معلوماتي ټکنالوژي نه د سوداګرۍ په برخه کې ګټه واخیستل شي په پروګرام کې میل مر سره د ټکنالوژي د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکو جاوید همدرد صاحب دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرون کې مشته زنګ ووهی او په پروګرام کې برخه واخلئ زموږ د ټلیفون شمیرې دی 001-202-499-1-10 او که د افغانستان په شمیرې مشته زنګ ووهی نو 0-99-00-00 باندې هم مشته زنګ وهلی شئ اول به وګورو چې همدرد صاحب راسره دی او که څنګه همدرد صاحب تاسو زما آواز اورئ
بله نو زه سلام او خوند کول سره زستا آواز اورم
تشکر هم در صاحب راځي اول په دې خبرې وکړو چې دلته په غربي نړۍ کې خو د ای کامرس یا د انټرنیټ لاري د محصولاتو خدماتو په اړه باندې د معلوماتو تبادله یا د محصولاتو تبادله ډیر عام شي دي او تقریبا هغه شرکتونه چې په دغه برخه کې سرمایه‌ګذاري کړې ده او په دغه برخه کې کار کوي وساده د امریکا هغه تر ټولو قوي ترين شرکتونه هم دي نه تر په امریکا کې په چین کې په اروپایي هیوادو کې څه فکر کوي چې په خپل تجارت د انټرنیټ سره اکثر څومره تغیر خوړلې دي او څومره د تغیر پیشبيني کیدای شي په عمومي لحاظ باندې که د نړۍ په ساته وګورو
بله مانا نو زای څه تاسو ته درنو اوریدم سلام وړاندې کول سره د سوال په جواب کې لکه څنګه چې نو زای څه ټکنالوژي او ټکنالوژي پرمختګ د انسان په ژوند کې په ټولو نورو برخو کې خپل عمده او خاص تاثیر درلودلی دی او هغه تکاملي سیر په اساس سره یو ډېر عمده او د اغېزې ډکې پدیده ګرځېدلې ده د انسان په ژوند کې نو طبعا په تجارت او سوداګرۍ باندې هم د ټکنالوژي اغیز او د ټکنالوژي کې ودې تاثیر په عامه کچه او پرتله سره دی او د نړۍ عمومي تجارت او سوداګرۍ د دې تاثیر نه به بهره به برخه نه ده پاتې او موږ پیږو چې دا لري ورځ په ریډو سره خلک څنګه تاسو مخې اعلان ته تبصرات وکړه تاسو وینئ چې د انساني تکاملي سایر یا پرمختګ او د ټکنالوژي واده او پرمختګ او د انسان مانو په ژوند کې د ټکنالوژي ته لاسرسی او لا استعمال دا لري ورځ په ریډو سره د زیات استعمال او دغه د په مختلفو برخو کې د ژوند باندې اغیزې تجارت او سوداګری هم ډیره متاثره کړې ده او ما په نظر مثبت تاثیرات درلودلې او تاسو وینئ چې هغه نوی تجارت او سوداګری بڼه ورو په نړۍ په ساته د تغییر په حالت کې ده او ډیره هره پورې تجارت او سوداګری د ټکنالوژي په استعمال سره مخصوصا ای کامرس یا الکترونیک کامرس یا سوداګری تجارت چورته وي دې ته مخه کړې ده موږ هر ورځ وینو دا پرون تصادف فرمایو خبر لوستو چې سیسکو چې د نړۍ د ټکنالوژي یو ډیره غټه کمپنۍ ده تقریبا 2000 کارمندان دوی غواړي چې د دې وظیفه یا هغه بیکاره شي په اصطلاح او د دې یو غټ دلیل دا دی چې دوی غواړي دغه انساني منابع په نورو برخو کې په کار واچوي ځکه چې دوی ډیر زیات تجارت ډیر پام به کاروبار د ټکنالوژي لپاره مختزي او تر دې راه دا پورې نړیوال شرکتونه او کمپنۍ او ای کامرس خواته یا د کامرس د ای کامرس لپاره یاد اقل د اعلاناتو او یا کارون کړه لاسرسي په اته کې دي او دغه اته تر دې راه دا پورې کامیاب هم ثابت شوی ده مثلا د نړیوال شرکتونو د ای بی ان نیولې تر امازون او بیا علی بابا چې په چین کې یو ډیر په سرعت سره مخول شرکت دی دغه شرکتونو واده او په زرګونو نور شرکتونو په نړۍ کې چې د ای کامرس او الکترونیک تجارت یا کاروبار سره تړاو لري دوی ډیر په چټکتیا سره واده په خپل یو دلیل او ثبوت دی ریا چې الکترونیک کامرس یا برقی تجارت یا سوداګری با تر هغه آینده پورې چې تخنیکی مخواده دی
بله هم در صاحب مخکی ما ورته داسي لاندې اشاره وکړه چې د وخت او د ځای د قید نه بغیر د محصولات او خدماتو ارزه کول یا تبادله ته ویل کیږي دغه د وخت او د ځای قیدونه د په دودیز تجارت کې څنګه و او اوس څنګه تغییر پکې راغلی دی د پرچی لاشه وازی سی ول کې څوک مثلا یو دکان ولري نو کچیر هغه غواړي چې دغه دکان ای کامرس څخه کار واخلي او په انټرنیټ باندې مثلا سوداګری وکي نو دغه په سوداګری کې به څه تغیر راسي چې روشانه سي خلګوته
bale bale ډیر څه سوال دی نو دا چې د ای کامرس یا الکترونیک یا برقی تجارت او کاروبار او انانوي هغه دودیز سوداګری په منځ کې تفاوت عمدتا هم دغه تا د جغرافیایي لاسرسي او د وخت د قیوداتو عمده تفاوتونه هم دغه دي
bale
کله چې موږ د دودیز یا نوی تجارت او یا کاروبار ته وګورو طبعا هغه انساني یا اجتماعي جوړښت هم ده چې تاسو یو مشخص جغرافیا یا وخت ته پابند یې او د تجارت د سطح مطابق تاسو دغه قیودات ډیریږي یا کمی که تاسو مثلا یو نړیوال شرکت ووسی او طبعا کولای شي چې محصولات یا خدمات وړاندې کوي په هغه جغرافیایي ساحه کې مثلا په نوی دودیز ډول او تاسو کې تاسو څخه لاسرسي لري او طبعا وخت هم د دې چې مثلا لکه موږ چې اوس په نړۍ هغه نړیوال کې دوه پات روان یو مثلا د افغانستان او امریکای موږ تاسو خبرې کوو وختونه ډېر سره متفاوت دي دلته مثلا شپوی یال تورز ده فعلا تاسو تجارت او کاروبار کوي دا طبعا خپل اغیز لري او یو هم د دلیل الکترونیک کامرس یا الکترونیک د ټکنالوژي د تجارت او کاروبار دلیل هم هم دغه چې جغرافیایي مرزونه او د وخت قیودات او پابندۍ د منځ یو لشي او دلیل هم هم دغه دی چې کله چې انساني ټولنې او هغه تکاملي سیر مخپواد روان دی او جغرافیایي مرزونه جغرافیایي یا فزیکی مرزونه خپل مفهوم او معنا په انانویز او دودیز شکل سره د لاس اور کوي او تبان د وخت کومه موږ تاسو وینو چې د نړیوال کېدو خاطر کله چې موږ روان یو ډیر سرعت سره نو یو ډیر با ارزښته شای چې د انسان په ژوند کې موږ ډیر په سرعت سره هغه متاسفانه کمالی سره مخامخ هغه د وخت کمالی دی. الکترونیک شرکت یا ای کامرس همدغه محدودیتونه غواړي چې پراخه کی او فرصتونه او یا زمینی مساعده کی چې دغه محدودیتونه سره موږ کولای شو په اصطلاح یو لار ورته پیدا کړو چې دغه محدودیتونه ته یو جواب ووسی یا په اصطلاح یو دلیل ووسی. نو ای کامرس عمدتاً همدغه غواړي او د دې په څنګه نورې ګټې هم شته، مثلا د لیبر یا د کارکونکو یا د قوه را کمول، مثلا د کارونکو یا اخیستونکو یا د مشتریانو ته د ډیر انتخاب یا د یاد سره یا همزمان انتخاب ورکولو فرصتونه، مثلا هغوی ته د خپل کور څخه او یا د خپل دفتر څخه او یا د خپل میز څخه د اخیستنې قدرت ورکول، یا مثلا د شرکتونو په منځ کې د تبادلې او یا کاروبار د فرصتونو رامنځته کول د ټکنالوژۍ د لارې چې هغه جغرافیایي مرزونه بیا هم خپل مفهوم هلته لاسه ورکوي. دا ټول هغه ګټې او تفاوتونه دي چې د ای کامرس او د دودیز یعنی تجارت او کاروبار په منځ کې موجود دي.
بله، یعنی هم در سب تاسو هست چې د ځای او د وخت د قیود د لیر کولو نه بغیر علاوه په نور برخه کې مثلا تاسو د کارګرانو یا د کارکونکو د هغه د کار د قوې د کمیدو او همدارنګه مثلا د کسان چې رانیون کې دی یا ګیرکان دی د غوی د ډیر انتخاب خبره هم وکړه چې د ای کامرس د طریقو څخه ګټه اخیستل دا شیګنی هم لري. په صورت شیګنی به هم یي ځنی بعض نور مسایل هم مثلا د په امریکای کې په نورو هیوادو کې مطرح کیږي چې داسنی چې ماشین د انسانانو ځای ونیسي او همدارنګه مثلا د ډیر انتخاب خبره کیږي، به دا خبره هم ورسره کیږي چې ته دومره مطمئنه نه یې چې چی شي رانیسي چی شنه رانیسي. زیاتره وخت خلک آنلاین شی رانیسي بیا بیرته واسطه یي د لپاره چې په زړه نه یي ولې پورې نسی کتلای، خو هغه هم ساس خبره ورس په ورس تغیرات پکشي ډیریږي او تغیرات راځي مثبت تغیرات چې وڅو کولی سي چې مثلا په درې بودی شکل یو شی وویني او پرې ورزوي بیرانی سي. په صورت دغه مسائل خوسته په افغانستان کې د ای کامرس کوڅو مثال ماتره کی مثلا آیا فکر کوي چې دغه د پیسو ورکول دغه د ماشو ورکول د ټلیفون لاري د ټلیفون کوم اپلیکیشن چې ورته جوړ شوی دی دا ای کامرس کې حسابل کېدای شي او کڅنګه؟
بله بله، طبعاً دا په خپل نظر سم کوم مستقیم ای کامرس یا الکترونیک تجارت او کاروبار نه وسی، د اغه ته یو زمينه ده او په اغه لار کې یو ګام دی او څنګه چې تاسو اشاره ورته په افغانستان کې یو ښه مثال د ټکنالوژي د لارې د معاشات او امتیازات او همدارنګه د دولت کارمندانو او امنیتي او که کوم کسان چې کار کوي دوی په اروپا دی اورګانو کې ډیر ځاته ګټ پر اصل کیږي، دا په خپل یو ډیر واضح او ښه مثال دی. مثلا په خوا غټو نه دولتي نه حادثه یا مثلا عامه نه حادثه دا ډیره مشکله و، مخصوصا په اندی امنیت شرایط کې په افغانستان کې متاسفانه موجود دي او هغه فزیکی مثلا لاسرسي یا جغرافیایي محدودیتونه تاسو مخکې شرایط وروده دا ډیره مشکله و کارمندانو ته کارکونکو ته زرګونو کسان مثلا د سرګون نشته په افغانستان کې څلګونو وزره کارمندان لري یا کارکونکي لري، نو د دې معاشات ورکول یا ترلاسه کول یو ډیره غټه پروسه ده چې ټکنالوژي خوشبخت سره په افغانستان کې او دا یو ښه مثال دی هغه ډیره اسانه کړې ده چې ځارې میاشت پای مثلا تاسو کولای شي چې د الکترونیک ترانزیکشن یا هغه الکترونیک معاملې چې ورته وایي هغه د لارې یا د ټلیفون د لارې آتا مثلا تاسو خپل معاش انتقالیږي او هغه په څنګه تاسو یو تای پیغام هم ترلاسه کوئ چې تاسو ما شهر امتیاز د میاشت په اخر کې انتقال شو او همدغه په خپله جناب مزای سي د ای کامرس یا د الکترونیک تجارت او یا سوداګرۍ ته یو پیشزمینه هغه چې ورته وایي یا پریټکس ورته وایي هغه فرهنګ جوړولو په برخه کې یو ښه مثال دی. اگر چې مستقیم تجارت ای کامرس نشو ورته ویلای، خو د ای کامرس په عمومي چتر تر لاندې یو ګام دی.
بله مننه کوم درنو وردون ته پاید وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوري د نش په آشنا ټیک خبرونه کې د ای کامرس یا الکترونیکی سوداګری په اړه باندې خبر کوو. په پروګرام کې ملمر سره د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکو جاوید همدرد صاحب دی. کچیر تاسو پوښتنه لرئ نظر لرئ نو هم دا اوس مشته ټلیفون کولی سي. په ټلیفون کې پاور لاین کې یو وردون کې دوی به واخلو وګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی.
مختلف رضای صاحب تاسو درانه مېلمانه ته همدرد صاحب ته سلامونه وړاندې کړم. جعفری له زابل څخه.
جعفری صاحب مهرباني وکړئ.
دا خو ډېر ښه پوری پروګرام د محترم رضای صاحب خو یوازې خبره خدمت دی چې دی دا ټیکنالوژي شام ډېر زیات پرمختګ کړی دی او وخت وخت باندې نوې نوې ټکنالوژي په اړه کې خو په خوان د څو مثال خبرې دا چې په ساده الفاظو یو چا د تجارت کوي لوی وي واده دی درې نی واده مرې نی واده دی او سوداګري وي څو چې خالولې
بله
په تاسو باندې یو خبرو ته مثال خبرې د خواري یا د پروګرام د نه برابرې بل او چې دا ټکنالوژي په اړه څه نو په مارایل سره ډیر خلک یې برخه پات دي خواري پات کوو او بل دا کوم دا دوی چې ول پالیسي دی پالیسي دی په دې کې نو تر ډیر یو ادونه دې بډې په جوړښت کې رقابتونه سره کې چې حالت سره کې په پدې کې بیا دا
خپل
پاتې کمپنۍ یا پاتې ټکنالوژي خو بیا دې په دغه کې پاتې کې دې بیا کړته محترم امر صاحب یو لاره تا کې دی مننه او بل څه مې دا ونه درې صاحب
بل
دا دې کامر کلاري یا ټکنالوژي لاري د انټرنیټ لاري اوس مې تعال خبري او ډاکټر کولای شي چې لري واته مو ته نو سلاري چې دغه نو سلاري او د دې باندې د مریض دغه معلوم چې
بل تشخيص وکي د مریض
نو ډیر
مننه کوم جعفری صاحب. مهم موضوع ته اشاره وکړل هم در صاحب د وظایف ختمیدل. آیا فکر کوئ چې دلته چې په امریکای کې خلک مثلا د وظایف خبره کوي چې ماشين به د انسانان ځای ونیسي خو دوی دا خبره هم کوي چې نورو ساحو کې کارونه ډیر سی ودی مثلا په خپل د آی ټی په برخه کې مثلا د غواړي چې ټکنالوژي د نوښتو د نورو مثال کې الته وظایف الته پیدا سی ودی یا مثلا ته ډیر سی ودی او دوی غواړي په دې باندې وکړي. زه فکر کوم چې اوریدونکو لور د اوریدونکو په واخلو بیا به دغه پښتن تام ځواب ورکړي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب خان مرزای.
و علیکم سلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته هم د څه په ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تشکر مهرباني.
ما خو یو غوښتنه لته و کچیرته
مهرباني پسترګو
نو هغه غوښتنه ده وخت چېرته د عبد الله احد مومن صاحب چېرته پیدا کړ یو مېلمه کې چې د اشناټیک پروګرام کې.
بله بيخي سم ده. زه به خپل پوره کوشش وکم. مومن صاحب چې اولین افغان وو چې البته دوی فضا ته ولاړل زه به ډیر کوشش وکم چې پیدا یې کړم او بلې هفته ته یا د هفته نه تقریبا دوه هفته وروسته به زه مېلمه کړم. نو مننه کوم کشمیر خان صاحب پوښتنه لري.
بس ډېر مننه. به کتنه خو نهسته خو بلته یو نفر د چیرته دی غم د سی او هغه یو شمیره د فدر کم د پروډوسر صاحب ته بیا چیرته غم چې دې امکان صورت کې وي او مېرمه شي شمیره به د فدر کوم معلوم به
نو شمیره به داس وکي چې ته به ټلیفون وکي او زموږ پروډوسر صاحب چې دا هغه به واخلي او بیا به هغه ټلیفون وکي. ولی دلته کې شمیره ورکې داس نه چې خلک بیا ورته ټلیفونونه ډېر وکي هزار ورکي
کڅنګ نه غشنه کوونه نه راشن خو نه راشن خو نه غبن دي
بيخي سيد نو د سې ټلیفون وکړم چې پروډوسر به کوشش وکړي چې ساسو دغه شمیره واخلي او بیا هغه کس چې تاسو غواړي هغه ته زنګ ووي او بیا زموږ سره خبر وکړي. په صورت هم در صاحب زه فکر کوم چې جعفری صاحب ډیر ښه پښتون ته اشاره وکړه لکه چې لاند ځواب ورکړي چې بیا نور پالیسی او قوانینو شرایط ته هم راسو.
bale bale جناب درودای سید جعفری صاحب د دې محترم اوریدونکو کی وډیره ځای پښتنه دا او دا عمدتاً په نړیواله سطح او د پالیسي او قوانینو په سطح څو چې ټکنالوژي برخه کار کوي عمدتاً پښتنه دا چې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي نو شاید دسه عادت فیل کیږي یا ګمانونه کیږي چې ټکنالوژي باندې انساني فزیکی نیرو یعنی بیکار کی د کارونو مثلا کمیدل او تشویش هم شته چې کارونه به د ټکنالوژي ته یا مثلا الکترونیک یا ټکنالوژیک شي انسان بیکار شي. دا یو ترته یو هدا پورې د تشویش پر ځای دی. خو زما جواب دی سوال ته دا وی چې متاسفانه یا خوشبختانه د کوم تکاملي سیر چې موږ تر سره کوو او هغه روان یو دغه یو اجتناب ناپذیر یا نه درېدونکی مسیر دی. متاسفانه چې ټکنالوژي وده او لا زیات استفاده په روزمره ژوند کې مخ په وده او مخ په زیاتون دی. او لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه زما په نظر یو دلیل دا څېړنې شوي دي په نړیواله سطح او ما هم ځینې ملاحظات چې درلودلي دي هغه دا دی چې متاسفانه په هغه وخت کې انسانان خپل کارونه یا هغه عرفه یا ظرفیت ټکنالوژي ته لاسه ورکوي په کوم وخت کې چې انسانان یا هغه ټولنې چې د ټکنالوژي سره همګامه ونه اوسي. زه به یو لنډ مثال تاسو ته زیست درکړم. مثلا تاسو فکر وکړئ چې په یو ځای کې یو په یو جزیره کې چې دا مثال ما یو ځای کې لیدلی یو په یو جزیره کې مثلا تاسو فکر وکړئ چې لس تنه کسان دي چې هغه هر سهار دي اول ته د کبان یا مایان نیسي او دا لس کسان په چنګک سره راوځي اول ته مایان نیسي. تاسو فکر وکړئ چې یو وخت هلته د ټکنالوژۍ چې په ډېر ابتدایي سطح یو جال راغی نو په هغه وخت کې تاسو د لسو کسانو په ځای تاسو دوه کسان ته ضرورت لري. یو جال اچوي او یو مایان هغه جال مثلا خوروي نو په دوه کسانو تاسو هغه عمر کبان یا مایان نیولای شئ کوم چې لسو کسان دي. یعنی هغه د تولید او د کارونې د کار د مدیریت سطح نه راټیټېږي. هغه اته کسان چې مثلا په جزیره کې په خو به هغه عمر کبان نیول یا مایان نیول اوس په دوه کسانو عمر کار کوي. هغه اته کسان په هغه جزیره کې یعنی د ظرفیت د محصولاتو سطح نه راټیټه شي هغه کسان به نورو برخو کې ورودل شي او په مثلا د کبانو د پروسس یا دا مثال ما د پرواز د ټکنالوژي په برخه کې هم کله چې ټکنالوژي واده کوي او د دې تداخل په ژوند کې ډیریږي نو د ټکنالوژي په برخه کې کارونه او تخصص او ظرفیت ته ضرورت ډیریږي. نو متاسفانه په هغه ټولنه کې ټکنالوژي د کار بدیل ګرځي حکومت ټولنه کې چې متاسفانه خلک او یا ټولنه ټکنالوژي سره همګام نه دي. نو کوم غواړو او په ملي سطح یو ملي لیرلود ولرو چې څنګه وکولای شو چې ټکنالوژي هم وره پیدا کړي ټکنالوژي زموږ په ژوند کې مفیدیت او د خوالي کچل وړه بوزي او د دې په څنګه څنګه کولای شو چې خپل ټکنالوژي په سکتور کې او د پرمختګ په سکتور کې کارونه زیات کړو. خو په هر لحاظ متاسفانه دغه تکاملي سیر هغه سرعت او پرمختګ په دې وروستیو څو لسیزو کې ډېر سرعت سره روان دي. مثلا په خو به که تاسو یو صنعت یا یو شی ټکنالوژي ته ورکو نو سلګونه کالم درلود چې تاسو ظرفیت بل خواته سوق یا یو په بل برخه کې انسانان وروزي. خو متاسفانه اوس د ټکنالوژي سیر ډیر سریع دی نو ټولنه هم او حکومتونه او نورې اړوند ادارې باید داسې پالیسۍ مطرح کړي چې انساني ظرفیت خدای نه خواسته بیکاره یا بی ضایع نشي او په نورو برخو کې او یا په خپل ټکنالوژي برخه کې دا غینه مؤثر استفاده وشي.
بله تقریبا غربي هوادو کې د غباس بيخي ډېر دی چې څنګه کېدای شي چې داسې کسان وروزي داسې کسان ولري چې هغه د مارکیټ ضرورتو په حساب باندې پیسې لاغه سکلز یا ظرفیتونه ولري ترڅو چې په نړیوال مارکیټ کې لکه څنګه چې تاسو ول چې اوس خو د نړیوال کې دوه خاطر روان یو نو په نړیوال مارکیټ کې دوی وسوي چې خپل وظایف هم وساتي او په نورو برخو کې چې نیوی برخې دی په هغه کې مثلا نوښت هم راولي او نور کارونه هم پیدا کی. تقریبا په امریکای کې هم دا مشکل سره په نورو هیوادو کې هم سره د وظایف ختمیدل پر صورت دا د څنګه چې تاسو ول دا یو پالیسی ته ضرورت لري. پالیسی په باریک به خبر وکړو خو سه اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څوک دی د کوم ځای نه ټلیفون کړی تاسو مهرباني وکړئ. زه فکر کوم دا ټلیفون قطع سو خو بل ټلیفون کې هم زه فکر کوم اوریدونکو لرو په فیسبوک باندې مشته جن اوریدونکو پیغامونه ایشی دي د دوی پیغامونه به هم ولولو. نو راځي یو ول دغه پښتن جواب کوي چې تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې
په دې برخه کې باید په پالیسي باندې کار وسی ترڅو چې عام د ټکنالوژي نه ګټه واخیستل سي، عوام د تغیراتو نه ګټه واخیستل سي، او څنګه ته انساني ظرفیت هم موجوده، یعنی انساني ظرفیت هم وروزل سي. آیا فکر کوئ چې په ونسنګ په دې برخه کې کار کیږي او کڅنګ؟ بله همدرد صاحب، زه فکر کوم چې په لاند کې څه مشکل څه خو زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې همدرد صاحب بیرته پروګرام ته حاضر کړي. درنو اوریدونکو، تاسو د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک خبرونه اوریدنه چې د آشنا ټیک په خبرونه کې د ای کامرس یا الکترونیکی سوداګرۍ په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې هم خبرې کوو چې په ونسان کې د ای کامرس هم کېدو لپاره څه ضرورت څه. په پروګرام کې میلمه را سره د معلوماتي ټکنالوژي څیړونکی جاوید همدرد صاحب دی، او تر اوسه پورې چې موږ خبرې وکړلې دوی د ای کامرس په باره کې معلومات مشترک کړل چې ای کامرس څه ته ویل کیږي، څنګه کار کوي. دوی ځینې مثالونه هم ورکړل په غربي نړۍ کې مثلا د دې نه ډېره ګټه اخیستل کیږي، او همدارنګه اوس تقریبا د دودیزو د بله هم در سبدم په زه غوښتنه وکم د دوی ټلیفون کې څه مشکل څه که دوی ټلیفون پریږدي نو از موږ تخنیکي همکار به ورته ټلیفون وکړي او دوی به بیرته پروګرام ته راسي. نو اندر صاحب البته په ځینو خاصو مسایلو باندې اشاره وکړله چې څنګه کېدای سي چې د ټکنالوژي نه ګټه واخیستل سي. دوی ویل چې د ټکنالوژي راتګ او د تغیراتو راتګ یو داسې شی دی چې درېدونکی نه دی، او هر مملکت او هر اقتصاد چې دی هغه باید ځان ورسره برابر کړي. موږ غوښتل په دې باندې هم خبرې وکړو چې څنګه پالیسي او څنګه قوانین او شرایط باید برابر سي ترڅو چې په افغانستان کې د ای کامرس څخه یا د الکترونیکی کامرس یا سوداګرۍ نه پوره ګټه واخیستل سي. وګورو چې همدر صاحب څه وایي، آیا په دې برخه کې په پالیسي باندې کار شوی دی او کنه دی شوی، کوم شرایط ضرورت سته تنادانه دی چې یو ویب سایټ جوړ سي، بلکې د دې ضرورت هم یي چې بانکونه هم هغه خدمات چې په غربي هیوادونو کې د انټرنیشنلري ارزښت کوي هغه په افغانستان کې هم وي. همدارنګه مثلا په خپل ځینې داس قوانین موجود دي چې هغه د رانیونکو او همدارنګه د خرڅونکو ترمنځ کوم روابط چې دي هغه مقررات هغه وځ کی. نو وګورو چې همدار صاحب څه وایي. همدار صاحب د افغانستان په اړه راځي چې خبرې وکړو. آیا افغانستان د ای کامرس داس خاصه پالیسي لري چې په دغه برخه کې مثلا کاروبارونه تشویق کړي، شرکتونه تشویق کړي چې هغه خدمات ارزه کړي او څنګه ته هغه شرایط ورته برابر کړي؟
بله بله، زه به نور ځای ته تاسو اجازه یو لاندې تبصره وکم په دې باره کې. په درې بار په کې خپل خبرې وېشم د دې باره کې چې کومې زمینی موجودې دي په افغانستان کې د ای کامرس یا الکترونیک تجارت او کاروبار پرخه کې، هغه وده یا پرمختګ چې شوی هغه په کوم برخه کې شوی دي، او ضرورتونه او بیا هغه ستونزې او یا ننګونې په کومه برخه کې موجود دي؟
بله بله، بیخیسم مهرباني.
نورځه محترم، په تیرو څوارلس کلونو کې د 2002 کال را په دې خوا د افغانستان په مختلفو برخو کې سړی د انصاف تیر نشي، تاوان چې ستونزې ننګونې انتقادات دوي، خو پرمختګونه هم شوي دي. او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي سکتور یو د ډېر ښو مثالونو څخه دی چې په دې تیرو څوارلس کلونو کې په دې برخه کې ډېر پرمختګ شوی دی. د هغه جملې څخه مثلا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي سکتور کې یوه ډېره نسبتا خا زیربنار منځ شوی ده چې په زرګونو مثلا ټاورونه دلته منځ شوی، یو ملي فایبر اپټیک کیبل القوی فایبر اپټیک کیبل حواله فعلاً موجود دی. 2.4 میلیارد ډالر په دې سکتور کې سرمایه‌ګذاري شوی ده، 3 میلیونه فعال او 3 میلیونه په مجموع کې د موبایل خدماتو مشترکین موجود دي. افغانستان 80% زیات نفوس د مخابراتي خدمات په خخ لاندې فعلاً ژوند کوي. په 2002 کال کې دا فکر وو اکثریت د ارقام او مثلا د مخابرات او لوی شرکتونو په افغانستان کې فعلاً فعالیت لري. 450 انټرنیټي خدمات شرکتونو په افغانستان کې فعالیت لري، او د انساني ظرفیت په برخه کې دا اوس د سه اټکل ویل کیږي چې 250 خلک مستقیم او غیر مستقیم ډول د مخابرات او ټکنالوژي په سکتور په افغانستان فعالیت کوي. تخنیکی ظرفیت او هغه مسلکی ظرفیت په افغانانو کې د مخابرات او آی ټی سکتور په برخه کې ډیر او چټ شوی دی نسبت پارلس کال مخه ته مثلا هغه شرکتونه چې اکثریت کارمندان وی بهرنیان وو نن اکثر هغه تخصص خپل افغانانو په منځ کې موجود دی. ورستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د تجارت نړیوال سازمان ته د افغانستان عضویت دی چې په 29 جولای 2014 کال چې دغه تقریبا د یوې میاشتې نه هم کم کېږي چې رسمي یو سلو څلور شپېتم غړی شو افغانستان د تجارت نړیوال سازمان. دا ټول هغه پرمختګونه او زمینې دي چې یو ډېر ښه فضا او یو ډېر ښه زیربنا منځ ته راوړي افغانستان کې د الکترونیک یا برقي تجارت او کاروبار لپاره. د قوانینو او مقرراتو په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دي؟ هغه هم عمده تغییرات و مثلا افغانستان د یو ډېر دیموکراتیک او یو ډېر ښه مخابراتو برخه کې د قانون سیستم دی. البته دا قانون په 2015 کال کې لومړی وار او بیا په 2009 کال کې تجدید شوی و. خو بیا هم د منطقې په ساته موږ یو ښه قانون لرو مخابراتو د آی ټي او د مخابراتو پالیسیانې موجودې دي. د آی ټي ملي ستراتیژي موجوده ده. د آزاد لاسرسۍ پالیسي د مخابراتو سکتور کې دا موجوده ده. د آی سی ټي د قانون مسوده ترتیب شوې ده چې متاسفانه یو څه وځنډېدله او د عدلي وزارت تللې ده دا مسوده هغه د ارزیابي لاندې ده. د سایبري جنایاتو یا جنایات یا جرمونو په برخه کې قانون مسوده چمتو ده او زه فکر کوم چې ارزیابي لاندې ده. د ای کامرس د معاملاتو او د الکترونیکي امضاګانو ای سیګنیچر قوانینو مسوده جوړې دي برابرې دي او د عدلي وزارت ته لیږل شوي دي چې هغه یې وګوري او بیا خدای وغواړي د پارلمان لخوانه تصویب شي او د ولسمشر لخوانه تصویب. دا ټول هغه شیان دي. دا ټول البته دا مستقیم په مصدر مستقیم ډول سره د ای کامرس سره کار نه لري. خو دا ټول هغه فضا او زیربنا منځ ته راوړي چې موږ وکولای شو یو نور قدم د ای کامرس الکترونیک تجارت خواته ورنږدې شو. نو دا پرمختګونه شوي دي چې ان شاء الله دا ټول د الکترونیک تجارت یا کامرس او یا په عمومي ډول ټکنالوژي د ودې او د ټکنالوژي د صداقت پر روزمره ژوند کې افغانانو او افغانستان کې په هر برخه کې د ټکنالوژي څخه استفاده په برخه کې ډیر موثر ګامونه دي. خو طبعا لکه په هر نور سکتور کې او په نړۍ کې هم دا یو پروسه ده چې باید یو مسیر دی چې باید یو سفر باید تکمیل شي. ننګونې او ستونزې هم شته. او زه به ستونزو ته هم په کټګوریک ډول سره یو څو ستونزو ته مثلا اشاره وکړم. دا ستونزې هم دي او ضرورتونه هم دي که موږ مثلا غواړو چې په افغانستان کې الکترونیک تجارت او یا کامرس ته وده ورکړو دا تحقق پیدا کړي او عملي شي. نو دغه هغه برخې چې هغه ته مثلا توجه په کار ده او زه هیله لرم چې ستاسو خپرونې ته استاذ خپرونې لري چارواکي او نور مسؤلین چې ستاسو ډېرې ګټورې خپرونې اوري دې ته متوجه شي. مثلا په لومړي سر کې د زیربنا او زیربنا تنا مشخصه او محدوده مخابرات او ټکنالوژي.
بله
مثلا د زیربنا پرخه کې ټول عمده او 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 واضح ضرورت په افغانستان کې متاسفانه په هر برخه کې د امنیت ضرورت دی. د سولې او سوکالۍ او د امنیت یو عمده ننګونه ده د هر سکتور په مقابل کې. د زیربنا په برخه کې دوام کټګوري کې مثلا سړکونه او یا مثلا تجارتي لوی لارې پارک مثلا لاسرسۍ خدماتو ته انټرنیټي او یا مخابراتي خدمات ته چې د ای کامرس یا الکترونیک کامرس هغه سکیم د فقراتو جوړوي او با کیفیت خدمات سره لاسرسۍ چې متاسفانه تر اوسه پورې هم یوه ننګونه ده. دا باید تحقق پیدا کړي تر څو چې ای کامرس زمینه مساعده شي. بل یوه ډېره مهمه مسله لکه څنګه چې تاسو وینئ دی دا یو ګال دی یو چتر غونډې ټول شامل پورې
یعنی هغه عمومي ضرورتونه دي چې په افغانستان کې مثلا د تجارت په برخه کې باید موجوده تا امنیت خبر وکړه سره کوم خبرم وکړه د انټرنیټي کیفیت خدماتو د کیفیت په اړه باندې خبر وکړه دا هم هغه شاندې چې تقریبا د تجارت لپاره هغه زمينه سازي کې تجارت لپاره ضرورت ده.
نه یوازې جناب نورزی
بله
تجارت ته بلکې الکترونیک تجارت ته دا عمده ضرورت دی.
یعنی بدون د دې امکان نه لري
بل بدون د دینه ډیر ډیر
ډیر مشکل وي
او ډیر مشکل وي. یعنی دا هغه شیان دي هغه 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 مسیر دي چې دا باید تر سره شي تر څو چې د الکترونیک تجارت او یا کاروبار لپاره زمينه مساعده شي. بل مثلا ډیر هم دا شی چې هغه ساز داوریدو
بله اندغه هم درڅاب کچې دا مثلا ارتباط هم ورکو مثلا د سړکونو جوړیدل بدې کامرس سره ارتباط ولري دا هم ورته واضح کی. بله
بله
مثلا فرض مثال که تاسو ای کامرس تاسو د ټکنالوژي د لارې تاسو یو شی اخلي
تاسو
فرض کوئ په ایرات کې نو تاسو په کابل کې د یو شرکت نه د ټکنالوژي په مرسته تاسو یو شی اخلي او په غربي نړۍ کې هم دا وسایل بل اخره په فزیکی ډول تاسو باندې
بله محصولات تاسو باندې ورسول شي
بله بله مثلا نړیوال شرکتونه لکه ای بی او نور نور په نړۍ کې مثلا څنګه په افغانستان کې دا اوس د ای بی نه یو شی اخلم
بله
هغه ترین مصرف په افغانستان کې د ای کامرس وړاندې ترانسپورتي مصارف دي مثلا که تاسو په امریکا کې یو شی د ای بی نه اخلي هغه تاسو رایگان انتقالیږي په اکثره موارد کې مګر که تاسو په افغانستان کې اخلي د امریکا نه یو شی فقط ترانسپورتي مصارف او زیربنا د نه موجودیت لپاره ډیر زیات مصارف اکثر شهر مثلا تاسو هیڅ نشي کولای ترلاسه کړئ په افغانستان
بله بله
مثلا که تاسو الکترونیک وسایل په افغانستان کې غواړئ یو نړیوال شرکت ترلاسه کړئ د ترانسپورتي محدودیتونو او د سړک او زیربنا د خاطر تاسو هیڅ شرکت دا چمتون نشي درویلېږي
بله
دراج په نور غربي نړۍ کې مثلا تاسو پیږئ چې په اروپا کې د مرزونو د نشټون د وجه یا د ډیر سهولت لاسه د لپاره او د ترانسپورتي خدماتو د ښه کیفیت لپاره مثلا د ترانسپورت هغه مصارف ډیر کم دی او هیڅ نشته نو د دې خاطر دا ارتباط لري بل شی چې مثلا تاسو اوریدونکو د معلوماتو لپاره او چارواکي کړه خبرونه اوري مثلا د یو استاندارد او 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 واحد د شهروندانو یا د یو ملک د وګړو په جنګلوي اسناد دا ډیر مهمه خبره ده تاسو په غوړی چې مثلا ای کامرس تطبیق یا الکترونیک تجارت تطبیق په یو ملک تاسو ضرورت لري چې آلته د پیژنګلوي اسنادو کارکول او معیاري کول تضمین کړي دا الکترونیک کې تذکری چې مو خبرې پکو دا د ای کامرس لپاره خپل یو ګام دی ډیر نور ساحو کې به هم ګټه لري د ای کامرس لپاره خپل دا یو ضرورت دی مثلا تاسو کېږي په امریکا کې تاسو ټول خلک یو سوشل سکیورټي نمبر یا اجتماعي مسؤلیت یو نمبر چې هغه باندې هر وګړی آلته تثبیتي یا لري که تاسو هغه ولري تاسو ټول معلومات هر اداره یا هر برخه کې تاسو فزر کوي هغه تثبیتي کولی شي
بله بالکل
ډیر هم د ستونزه او ننګونه چې په افغانستان کې موجوده ده ای کامرس لپاره چې فکر کوم یو زیربنایي سوال دی هغه د یو معیاري او جامع ادرسونو سیستم دی په افغانستان کې دا اوس متاسفانه اخري وار چې ما یو څیړنه کړې و لاندې مختصره د پینځونه فقط ترلاسه ستاسو پورې په افغانستان کې ادرسونه معیاري او ستاندارد دي چې هغه هم په ستاندارد او معیاري ځایونه کې چې مثلا په کوم خاص ځای کې تاسو اوسئ نو کورونه نمبر گزارې شوی دي شماره گزارې شوی دي او ادرسونه ستاندارد دي په نور ځایونو کې اکثرا مثلا په خارونو کې او لوی خارونو کې او اطراف کې دا ادرسینګ سیستم یا د کورونو مثلا د شماره گزارې یا ادرسونو سیستم صحیح نه دي مثلا دا به د څه تشریح کوم که تاسو د الکترونیک کاروبار یا د ټکنالوژي د لارې یو شی غواړئ ترلاسه کړئ یا وخت تجارت وکړئ نو تاسو نشئ کولای چې په هغه کې خپل ادرس مثلا د څه وخی فلانی کوڅه او بیا لوی سړک او یا د فلانی جماعت څنګه تا او یا د فلانی کور څنګه تا اروپا کې او په غرب کې ټول کورونه مشخص نمبرونه لري او نمبر گزارې شوی دی دا یو ډیر اساسي ضرورت دی مثلا د بایتمادا او معیاري پوسټي خدماتو موجودیت او پوسټي شرکتونو موجودیت په ملک کې کامرس لپاره ډیر ضروری دی تاسو په هیڅ امریکای او غرب کې مثلا په څلګونو ډیر معیاري پوسټي خدماتو شرکتونه موجود دي چې هغه د ای کامرس خدماتو ته یو زیربنایي یا قرارداد وسوتون په کوم سره ضرورت دی یو با اعتبار جامع بانکداري سیستم ته ضرورت دی ای کامرس لپاره او بیا د نړیوالو او ملي بانکونو د یو مرکزی سویچ یا 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 اتصال د مرکز د لارې د دوی وصل کېدل مثلا یو ډیر عمده او ضروری خبره ده د کامرس د هغه اله د تر سره کېدو لپاره مثلا تاسو که مثلا غواړی چې کامرس وکړي ضروري ټول وګړي د یو ملک په یو مشخص بانک مثلا حسابونه ولري یو وګړي کولای شي په یو بانک حساب ولري په افغانستان کې د اوس پلاسګونو بانکونو فعالیت لري نو دا باید یو مرکزی سیستم کې سره وصل شي تاسو د یو بانک نه کله بل بانک ته پیسې انتقالوي هغه د انټرنیټ لاره تاسو وکولای شئ د ای کامرس لپاره الکترونیک تجارت لپاره دا خدمات او سلطاتونه رامنځته کوي
یعنی د کاربرون ترمنځ د تجارت هغه مقررات چې دی هغه باید هم معلوم وسی او هغه شرایط چې ورته ضرورت هغه باید برابر وي
د بانکي شرایطو بل شی چې ډیر عمده دی مثلا د اکثریت قوانین چې هغه د تجارت او مخصوصا د یو نوې پدیده په صورت د الکترونیک تجارت سره مثلا کوم قوانین او کوم نهادونه چې سرکار لري دا غوړ پالیسیانو بیا کتنه دا غوړ قوانینو د د تطابق او بیا کتنې ته یو جدي ضرورت دی. مثلا تاسو نشئ کولای په یو واد کې چالتا انانوي قوانين مثلا انانوي تجارت په یو بل شکل سره ترویجوي او ترغیبوي. تاسو هلته ای کامرس په یو شپه کې یا په یو ورځ کې تدبیر دا قوانين ټول باید سره مثلا امانګي ولري او د یو بل سره تطابق پیدا کړي.
د افغانستان د شرایطو په حساب باید جوړ شي.
بله، هغه نهادونه مثلا چې په افغانستان کې ډیر د نهادونه تجارت او کاروبار په کار کې د تجارت وزارت، سوداګرۍ وزارت، تجارت نړیواله اداره، د سرمایه‌ګذاري ادارې، دا ټول باید دی پالیسیان او قوانین د ای کامرس لپاره د یو چتر لاندې باید وکتل شي او منتر شي. او په عمومي ډول سره جناب نورزای صاحب د ای کامرس یا الکترونیک کامرس د ایلی او 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 لیرلود لاسته راوړل لپاره یو ملي اراده او یو ملي لیرلود او یو ویژن ته ضرورت دی. که موږ غواړو چې په افغانستان کې تجارت معیاري کړو او نړیوال ستاندارډونو ته ورسو او تجارت نړیوال کو په افغانستان کې چې اوس هغه د دبليو ټي او د نړیوال د تجارت سازمان غړیتوب یا زمينه مساعدوي او په عین زمان کې ځینې ضرورتونه هم رامنځته کوي چې افغانستان باید هغه معیارونه پوره کړي، نو یو ملي لیرلود ته ضرورت دی چې موږ وکولای شو ټیکنالوژي په خپله جناب نورزای صاحب د اوریدونکو د معلوماتو لپاره ټیکنالوژي فقط یوه وسیله ده د پرمختګ او د انسان د ژوند د بهبود لپاره. نو موږ باید یو ملي لیرلود ولرو چې ټیکنالوژي نه تنها په تجارت او کاروبار کې بلکې د افغانانو د ژوند او د ستونزو د راکمولو او د بهتره او اوسای ژوند په زمینو کې دا وکړو.
بله، یعنی تاسو وایئ چې هغه شرایط چې باید آماده وسی هغه تر ډیر پوري نه دی آماده، ولې مشتاسو یو جامع بانکداری سیستم نه لرو، مثلا اته مشتاس تذکری نه لرو، پوستي خدمات خو بیخي په افغانستان کې اوس تر ډیر پوري ختم شوی دی، او معیاري ادرسونه نسته، سړکونه نسته، خدمات یا مثلا انټرنیټي خدمات چې دی هغه کیفیت دومره شنه دی. او تر ټولو مهمه خبره ده چې bale و چې افغانستان کې
bale په یوه شی باندې غواړم چې یو لاند مارک وکم استاز دا وریدونکو او چارواکو څخه برنامه پرونه اوري چې په افغانستان کې یو شی ته باید متوجه اوسو چې د ای کامرس او ټیکنالوژي خپل پدیده چې باید ډیره په خوانه وي. متاسفانه د څو لسیزو د ناخوالو د دلیله یو نوې پدیده ده تقریبا، او ای کامرس یا الکترونیک تجارت په نړۍ کې یو نوې پدیده ده، په افغانستان کې یو ډیره نوې پدیده ده. نو ځینې هغه ستونزې او ننګونې، عمومي ستونزې او ننګونې، ځینې هغه چې د ای کامرس مشخص دي هغه طبعا یو نوې پدیده په شکل هغه ته باید موږ مثلا متوجه اوسو. خو بله، ستونزې او ننګونې شته، لکه څنګه په دغه برخو کې ما اشاره ورته وکړه، ستونزې شته.
بله، او آیا فکر کوئ چې افغانستان د اوسنۍ ظرفیت چې لري حکومت دغه موضوع ته پوره پام کوي او په دغه موضوع باندې کار کوي؟ مثلا تجارت وزارت دی، مثلا د اقتصاد وزارت دی، د مالی وزارت دی. آیا فکر کوئ چې دغه برخه ته فکر کوي چې دغه مهمه ده باید ورته کار وسی؟ ډیلاند.
بله، متاسفانه جناب نورزای صاحب د یو نه پدیدې په شکل او ډیر نور نه خپل چې موږ په ټولنه کې په افغانستان په واد کې موجود دي، زه فکر کوم زما په شخصي نظر او خدای نه خواسته څوک په دې نه خپه کیږي، زه فکر کوم چې ډیره کمه توجه شوې ده. افغانستان حکومت اوس نور اولویتونو ته باید پاملرنه وکړي، امنیت مثلا، انانوي تجارت، الکترونیک کامرس ته توجه تر اوسه پورې ډیره زیاته نه ده شوې. خو زه امیدوار یم، هیله لرم چې دې د اهمیت په نظر کې نیولو سره او دغه اوسنۍ د دبليو ټي او یا د تجارت نړیوال سازمان د چموک دغه وضعیت ترلاسه کړی، دغه یوه میاشت تقریبا نه کیږي.
بله، بله، مننه کوم. همدرد صاحب، یو آخري پوښتنه که څو غواړي چې په دغه برخه کې مثلا تحصیلات وکړي، آیا په افغانستان کې زمينه ورته مساعده ده، او که په افغانستان کې نه وي، په مثلا هندوستان کې، په پاکستان کې، یا دغه سي د نړۍ په نورو هیوادو کې دغه برخه کې خو څوک کولی شي خپل ورته تحصیلات وکړي، که څنګه؟
بله، زما عمومي پیام او 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 مشوره جناب نورزای صاحب د دې یو کس په توګه چې ګیر له سفر له سره کې په دې برخه کار کوم او څېړنې کړي، زه فکر کوم چې آینده د ټکنالوژي دا او په اړې واسه چې وي بهترین مسلک او بهترین زمينه د کار او فعالیت د ټکنالوژي برخه کې ده. او ټول ځوانان، هغه افغان ځوانان چې په دې برخه کې روزنه کوي او زده کړې کوي، دوی تشویقوم او ترغیبوم چې په دې برخه کې زده کړې، دوی ته ډیر ښه چانسونه او زمينې اوس او په آینده کې مساعده کې، نه تنها په افغانستان کې بلکې په نړیواله کچه.
ډیر مننه کوم همدرد صاحب، ساس نه چیز مربلنه ومنله په پروګرام کې را سره واس.
درنو ریدونکو ساس ټوله مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس په یو شیبو کې په زموږ د دریجه به خبرونه پلسي کله چې زموږ ټوله خبرونه واره یو سات وسو بیا دغه خبرونه په تکراری بڼه باندې تاسو خبره سي او همدارنګه تازه خبرونه هم لرو یو سات وسو زموږ سره وسی.